بجې شوې احمد شبر يم د صدر اډو په ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرسته کوي. السلام علیکم. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ځنډیدلې. د دې ترڅنګ مو په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سولې له تازه هڅو خبرو چې ولسي خلکو په بیلابیلو سیمو کې پیل کړي. خو تر هر څه مخکې خبرونه سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د کونړ د ولایتي شورا یو غړی په ځنوژن کې برید کې وژل شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د استوګنې موده درې میاشتې نور هم وغځول شوه. له اسرایلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل شوي او څه باندې 360 نور ټپیان شوي. په کونړ ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی نن ماپښین په ځنوژن کې برید کې ووژل سو. د کونړ د ولی ویان غنی مصمم ازادي راډیو ته ویل چې ځانمرګ بریدګر هغه وخت ځان منفجر کړی چې د ولایتي شورا غړی شولی همت په وټپور ولسوالۍ کې نن یوې جنازې ته پر لار و. هغه ویل چې په برید کې د شولی همت تر څنګ یو دیني عالم مولوي عبدالرحمن هم وژل شوی دی. په حمله کې د شولی همت یو ساتونکی ټپي شوی دی. تر اوسه د دغه برید مسؤلیت چا نه دی منلی. د پاکستان حکومتي چارواکو نن جمعه وویل چې په دغه هیواد کې د میشتو افغان کډوالو د استوګنې موده د جون میاشتې تر پای پورې وغځوله. له دې سره څه باندې 2 میلیونه افغان کډوال کولی سي د دریو نورو میاشتو لپاره په پاکستان کې ژوند وکړي. د پاکستان د حکومت یو ویان شوکت اقدس وویل په دې موده کې به د دغو کډوالو د ایستلو د پروسې پر چټکوالي کار وسي. وروسته له هغې چې د پاکستان کابینې د روان میلادي کال په لومړیو کې د جنوري تر پایه د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پرېکړه وکړه، په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال له بې برخلیکه حالت سره مخامخ و. خو د جنوري تر پایه ورکول سوی مهلت د مارچ میاشتې تر پای پورې غځول سوی و. تر دې مخکې افغان چارواکو او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د دغو کډوالو د میشتېدنې په اړه اندېښنه ښودلې وه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې یا ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو مهالویج اعلان کړ. د دغه کمیسیون یوه غړي حفیظ الله هاشمي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقویم د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي. دا به 28 د میزان وسیږي. انتخابات به د ولایتي شوراګا د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو انتخابات به وي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره د سرطان 14مه ټاکل شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت مشرانو په وار وار ټینګار کړی چې دغه انتخابات به پر وخت کیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو هیوادونو سفیران احضار کړي چې له خپلې خاورې روسي ډیپلوماتان ایستلي دي. دغه روسي ډیپلوماتان په بریتانیا کې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور د مسمومیدو په تړاو اخراج شوي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف پرون وویل مسکو به د هغو هیوادونو چې د روسي ډیپلوماتانو د وتلو امر کړی برابر شمیر ډیپلوماتان اخراج کړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل روس ته له هغې چې څه باندې 40 هیوادونو 350 ډیر روسي ډیپلوماتان وایستل مسکو ځوابي اقدام ته مجبور سو. شغلی پیسکوف نن په یو ټلیفوني کانفرانس کې خبرلانه ته وویل
روسیې کومه ډیپلوماتیکه جګړه نه غوښتله او ولسمشر پوتین د لومړیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په ګډون له ټولو هیوادونو سره د دوستانه اړیکو غوښتونکی و او ویبه.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې بریتانیا یو میاشت وخت لري څو په مسکو کې د خپل ډیپلوماتیک پرسونل په بریتانیا کې د روسیې د ډیپلوماتیک ماموریت کچې ته راکم کړي. د دوی د شمیر په اړه نور جزئیات نه دی ورکول سوي. بریتانیا پر روسیې د پخواني جاسوس سیرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا د مسمومولو تور لګولی، خو مسکو دا تور رد کړی دی. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي د اسرائیل او غزې په سرحد کې له اسرائیلي سرتیرو سره په شخړه کې درې فلسطینیان وژل شوي او 315 نور ټپیان شوي دي. دغه وزارت نن وویل چې په ټپیانو کې هغه اعتراض کوونکي هم شامل دي چې په ربړي مرمیو ویشتل شوي دي. فلسطینیانو په غزې تړانګه کې د اسرائیل سرحد ته نږدې د خیمو په درولو سره خپل اعتراضونه پیل کړي دي. دوی غوښتنه لري چې د سرحد په اوږدو کې هغو سیمو ته چې اسرائیلي پوځیانو پکې په لوړه سطحه احضارات نیولي فلسطیني کډوالو ته د ستنېدو اجازه ورکړل سي. د فلسطیني افراطي ډلې حماس چې پر غزې تړانګه واک چلوي د دغو اعتراضونو غوښتنه کړې وه. او د چک جمهوریت د عدلي وزارت هغه خبري راپورونه تایید کړل چې پکې ویل سوي یو روسی هکر د امریکا متحده ایالاتونو ته سپارل شوی دی. دوی هم واشنګټن او هم مسکو ته مطلوب وو. یوګینی نوکلین په دې تورن دی چې د لینکډ ان او د ډراپ باکس په ګډون د انټرنیټ لوی کمپنۍ په 2012 او 2013 میلادي کلونو کې حق کړی دی. کچېری پر د لګیدلې تورونه ثابت شول، دی به په امریکا کې په څه باندې دیرش کاله باندې محکوم سي. پر د کمپیوټرونو ته د ننوتلو او د خلکو د هویت په اړه د معلوماتو د غلا تور هم پورې سوی دی. نیکولین په 2009 میلادي کال کې د شاوخوا 2000 امریکایي ډالرو په ارزښت په انټرنیټي غلا کې د دخالت د ادعاو له کبله په روسیه کې هم مطلوب دی.
دا ستاسو رادیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې ډلې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړه غندي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات یې ځنډولي.
د شهرت کیسه څو کار فایل کړی نه وي انتخابات ځنډوي د توجیه وړ نه ده او فاین حال کې د خپل مسؤلیتون فرار کوي.
په کابل کې مو د سولې د هڅو لپاره د پرلت د غړیو نظر اخیسته.
پرلت لوی هدف دا چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزاب او د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي.
په هلمند کې هم ورته پرلت روان دی، نو هلته مو هم ورولو. په افغانستان کې به مو انساني قاچاق ته له اندېښنو خبر کړو چې د هڅې پر امنیت څرنګه اغېز شیندي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره نوې نیټه اعلان شوه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې د مهال ویش په اساس به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو کې هر ډول خنډ شای سیاسي کړکېچ ته لار هواره کړي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریالې ناجي صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات به د روان لمریز کال د میزان میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. د دغه کمیسیون یو غړي سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون تصمیم نیولی چې تقریبا د انتخابات ټول ملت ته اعلان کړي او دا به 28م د میزان وسی چې انتخابات به د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات به وي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کوي چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نیول شوی. کمیسیون همدارنګه ټینګار کوي چې د ګمارنې پروسې په بشپړېدو سره د یادو انتخاباتو لپاره د خلکو د نوملیکنې بهیر هم د حمل میاشتې په 15مه نیټه پیلېږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو نیټه د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې شپږ سم اعلان کړی و. د افغانستان د انتخاباتو نیټه داسې مهال بدلیږي چې تر دې وړاندې د ملي وحدت حکومت مشرانو په کراتو ټینګار کړی و چې د ټاکنو په نیټه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي. همدارنګه نړیوالې ټولنې، سیاسي سیرو او د انتخاباتو د سار بنسټونو هم په ټینګار سره ویلي و چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1990 لمریز کال د سرطان د میاشتې په 14مه به ترسره شي. له دې سره هم مهاله سم د وړاندې په کابل کې د امریکا سفیر جان باز له ریډیو سره په خبرو کې پر خپل وخت د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کړی و. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی هم ویلي و چې نور ورته د انتخاباتو د نیټې بدلیدل د منلو نه دی، خو په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یماماتو د امنیت شورا په ناسته کې ویلي و چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره لازم چمتووالی نه دی نیول شوی. په همدې حال کې د انتخاباتو د سر یو شمېر بنسټونه له دې فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسوي د انتخاباتو په نیټه کې بیا ځلی ځن ورته د منلو نه دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل
لږ ځای چې انتخابات ځنډول کیږي او دغه دلیل او کوم هغه اساسي توجیه چې بد ملت وړاندې شي له بده مرغه سیمو لپاره د قناعت وړ نه ده، ځکه چې تر اوسه پورې عملیاتي دوران د انتخاباتو پیل شوی نه ده او په دې سره چې کار پیل کړی نه وي انتخابات ځنډوي دا د توجیه وړ نه ده او فاین حال کې د خپل مسؤلیتونو فرار کوي.
د ښاغلي رشید په وینا د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو ځنډ به د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه هم متاثر کړي او په وینا یې دا به د سیاسي کړکېچ لامل وګرځي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه ل ازادي رادیو څخه.
ازادي رادیو په منځني صفه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د کابل پرلت تنظیمون کې وای د دوی د تحسن خیمه به تر هغه درې دلی وي تر کومه چې حق غوښتنې نه وي منل شوی. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو تیر اونۍ خیمه ووهله او د دې پرلت لارې غواړي چې ټول لوري که حکومت ته یا وسلوال طالبان باید له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. له کابل وروسته دا لړۍ هلمند ته وغځېده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. خو لومړی به راشو کابل ته. د کابل پرلت تنظیمونکي چې دغه خبره کوي چې دوی به تر هغو پورې دغه خیمه وهلي وي چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوي. په دې اړه تفصیل د حدیث پردیس په راپور کې.
په کابل کې د پرلت کوونکو پر خیمه تر برید وروسته د دغه ځوانانو حرکت پراخ او د دوام لپاره یې هوډ غښتلی ښکاري. د کابل پرلت تنظیمونکي وایي حرکت خود جوشه دی او ټول د یو هدف لپاره چې هغه د افغان وژنې مخنیوی دی سره راټول شوي دي. دوی وایي تر کومه چې افغانان د یو بل په منلو د ظلم او وژنې پر وړاندې یو موټی نه شي روان حالت به دوام وکړي. اسرار کریمزی او باسین بریال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
موږ د پرلت لوی هدف دا دی چې د افغان وژنې او افغان جنوسایډ باید پای ته ورسیږي. پرلت یو پیل دی. موږ غواړو چې په هیواد کې په ټولو ولایاتو کې افغانان نور د دې بحث مرکزی برخه وګرځي.
اوس په ډله ییز ډول باندې د ټولنو د احزابو د ځینو نهادونو مدني ټولنو غړي راځي او موږ سره ګډون کوي او د پرلت په اړه باندې باید ووایي چې په هیڅ صورت دا د لنډ ماحول حرکت نه دی. که موږ وکولی شو یو کس کم وینه وبهیږي یعنی یو کس کم مړ شي دا موږ دپاره لویه لاسته راوړنه وي.
د ښاغلي کریمزي په خبره که څه هم ټاکلو هدفونو ته د رسیدو مزل اوږد دی خو دوی به په دغه سوله ییزه مبارزه کې په شانه شي. کابل پرلت کوونکو شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کابل د حضوري چمن په سیمه کې د تحسن خیمه ودروله. دغه ځوانان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسیږي په پاکستان کې د منظور پښتین په مشرۍ د پیل شوي ولسي حرکت د ملاتړ سربیره په افغانستان کې هم د افغان وژنې پر وړاندې غږ پورته کړی. شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پرلت خیمې څیرمه په یوه چاودنه کې چې د کابل امنیه قوماندانۍ د چارواکو په وینا ماین و یو تن ووژل شو او څوارلس نور ټپیان شول. خو د یادې چاودنې باوجود هم هره ورځ لسګونه افغانان او مشران د پرلت خیمې ته ورځي او له دغه حرکت نه خپل ملاتړ اعلانوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت پخوانی وزیر سید مخدوم رحین روان وضعیت ته په کتو کابل پرلت یو پر ځای ګام بولي او ستاینه یې کوي. نوموړی وایي افغان حکومت او نړیواله ټولنه باید له هر سوله ییز او مشروع ولسي حرکت نه ملاتړ وکړي.
هر گونه اعتراضی چی بس شکل اعتصاب
دی وی هر ډول اعتراض چې هغه په سولیز شکل وي او ګډون کوونکې مشروع غوښتنې لري دا مشروعیت لري او قانوني دی. حکومتونه باید د خلکو غوښتنو ته غوږ کېږدي. د ښاغلي رحیم په خبره د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته افغانانو د تاریخ په اوږدو کې په خپلو کې ښې او په متقابل درناوي ولاړې او ټینګې اړیکې پاللي او اوس هم په کار ده چې د موجوده ستونزو د هوارۍ لپاره یو بل ته لاس ورکړي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د کابل د پرلت لړۍ هلمند ته هم غځېدلې ده او هلته هم ورته مدني فعالیت پیل شوی دی. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر دې پرلت اونۍ واوښته. له خپل خبریال الیاس دایي څخه به واورو چې اوس څه حال دی.
په خیمه کې ګڼ شمېر کسان د ټولو کسانو چې په خیمه کې تېره ورځ برخه اخیستو پر فیسبوک ناست دي او د تېر مازدیګر راهیسې دا څلورو بجو راهیسې چې دوی پرېکړه د نه خوړلو وکړل او اعتصاد یې پیل کړ. تر اوسه پر چا خوراک نه دی کړی او لا هم منتظر دي دې ته چې حکومت او وسلوال طالبان د دوی د سولې دغه غږ ته د سولې دغه غوښتنې ته مثبت ځواب ورکړي. که څه هم تېره شپه د حکومت په استازیتوب د ملي امنیت د ریاست د ولایت مقام مرستیال دغرنګه امنیه قمندان د 515 بوس زون استازي ورغلي ول د هغوی نه یې غوښتنه وکړه چې موږ په هره معنا سره د سولې دغه پروګرام لکه څنګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی د پروګرام په لړ کې د سولې بیا ویشار په پلان وړاندې کړ. داسې موږ هم ملاتړ کوو. اما تاسو هڅې وکړئ چې طالبان بېرته راځي کوي ورغلي ول دوی خبرې سره کړي دي ولې تر اوسه پورې اعتراض او اعتصاب دوام لري. تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ ته د قناعت وړ نظر
دی. صاحب تېره ورځ خو یو شمېر مېرمنو غوښتل سي د طالبانو سیمې ته ورشي او بیا طالبانو دوی ته وویل چې تاسو له بهرنیانو سره خبرې وکړئ. د هغوی خبره څرنګه شوله؟ دوی بیا هم هڅه وکړه چې طالبانو ته ورشي؟
پدغه کتانو کې چې د نخورو اقتصاد کړی یو شمیر څه جوړ شامل دي په دې کې یو دا چې مور د چې دوی د کورنۍ پنځه غړي د خاوند په شمول څلور اولادونه درې اولادونه یو لمسی او خاوند یې مجسم هغه هم ناست دی اقتصاد کړی دی کتون دې خلکو غوسه د پنجشنبې په ورځ باندې د مساکله ولسوالۍ په لور باندې چې د هلمند په شمال کې موقعیت لري او په ظاهره داسې ښکاري چې دا استوال طالبان مرکز دی حرکت وکړي ولې خو د طالبانو د ویان کړه څو په احمدي له خوا څخه د دوی په خطاب استول کړي اعلامیه کې راغلي وو چې تاسو د مساکله په لور باندې د تګ په ځای لومړی سوراب نظامي اډې ته ولاړ چلته امریکایي ځواکونه یو بیا کندهار ته ولاړ د غوسه خبرې وکړي موږ سوله کوو د سولې تږي او د سولې لپاره را جګړه کوو اما د انټرسو په خبره چې دا سوله بهرنیانو ته نهخېستله نو په همدې خاطر دوی یو دا چې نه ولاړل دوهم دا چې د نه خوړلو اعتصاد هم وکړ تر څو د دواړو طرفونه چې په دې شپاړس کاله په هلمند کې د دوی د جنګونو له امله په زرګونو انسانان ملکي کسان بې ګناه انسانان وژل شوي دي یو ځواب ترلاسه کړي دا ځواب چې هغه مثبت ځواب دی او سولې ته قایل ځواب دی
د کابل د پرلت شمیر په زیاتېدو دی او د پرلت مشانو ازادي راډیو ته ویل دي چې نوی کسان هم له دوی سره یو ځای کیږي د لشکرګا پرلت څنګه هلته هم شمیر په زیاتېدو دی
تیر ورځ په بیساری ډول بلې نشي برته زم خپل ان ته هم د توشي بوله پر په بیساری ډول تیر ورځ ډیر کسان راغلي ول د ګڼو ورسوالوي راغلي ول د غرنګ د دغه پرلت د پریکړي پر وخت باندې چې دوی د اتحاد پریکړه ټول د ګشکول ولسوالۍ کې عمر شو شو د شمیر ځوانان راتل سی و د غرنګ د کندهار په میوان ولسوالۍ کې یو عمر شو شو او ګڼ شمیر ځوانان راتل سی د ملاتړ او کابل مدني فعالینو مجتمع دا او خپل د پرلت کسان دی وین دی لمن د پرلت ملاتړ کوي او غوښتنې کوي چې دا باید ټول افغانستان په ساته پراخ شي نو شمیر نه وای دا چې څنګه پرسیدوري په چینو ورسوالۍ کې آتا موږ ځینې د سیټ تصویرون تر لاسه کړل که څه هم دا ول وخت سره چې موږ دې ته اېتکړي چې په سنجینو ورسوالۍ کې چې پنځه نوي تر نه نوي نه مثلا سیمې د ورسوالۍ طالبان په لاس کې دي او وی هم د دې پر لاس ملاتړ کوي او ځان شمیر خلک راټول شي او ویلې و چې دا پروګرام به پراخ شي او نور د هلمند خلک د جنگ ستړي دي او شاوم د طرفین ترمنځ نور هلمند د جنگ ځای نه دی دلته به شو نو
د ایسب مننه له هلمند به بیرته کابل ته ستنه شو په کابل کې د کابل د پرلت یو مخکښ غړی ننګلای اباسین دغه اوس په ټلیفون را سره دی اباسین سپ څنګه د کابل پرلت څنګه روان دی شمیرې په زیاتې دوره او کنه
نمړې تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته ګران ریواز او سلامونه نیکی وړاندې کوم ما مرګ غړی د اوس نه پرلت روانې ما خپل خو باندې تاسو دا پرلت څنګه دی حاضر په پاتې شو وی هغه د دا چې پاکستان چې د تروریزم جالي ان د تروریزم امر د تر کېږي او افغان وژنه او په نړۍ کې ځان وژنه د دوی هدف ټول قومونه افغانان د دوی هر هدف له د جنګ سره مخ
شو اباسین صاحب اواز مو یو څه ګډوډ دی کله سند ټلیفون دی او اوس بهتره شو کته سولوسن دا وای چې دا پرلک شمیر په زیاتې دوه کنده تیرونی چې د تورز مخته چې 14 وشول هغه روسه ګڼ کسان بیرته پرلت ته ورغلل او یو ډول همدردی ورسره سرګند شو اوس څه حال دی
اول به زه درته د درې د پرلت بلند روغ باندې هغه پیل وې لمړی هغه د ځان څخه پاکستان د تورېست راشي هم په دوه هغه د دانا چې په ټول جواب له شرط تاسو لري سونه چې ولې سمشر او د هوار سیاسي له طالبانو د اسلامیش کړو چې مې بل دا سولې د حضور شي بي کې د بي شرط نه چې به ساره وړاندې نه دا به طالبان نه ومني او راشي سولې او د یو ډول کینی دا جنگ دا افغانانو شنو دا اصلا دی دا دا افغانانو شنو دا د اسلام د کوشش جنگ نه دا دا افغانانو له دې څخه دا کې د دې مينو سره پیلې غلوي دي دغه ما باور چې د نظام کې سجن سالاران دي سالاران دي چې له هر کوم دي د دې نظام څخه واخی موږ د دې نظام د دې پلاګه باندې راځو دغه دا نظام موږ د خواب لپاره جوړ شوی دا موږ جواب
تاسو
بله.
بله.
مننه اباسین صاحب. بله ننګاله اباسین مننه دې له خطر لا اوریدونکو بخښنه غواړم چې د ټلیفون لاین صفه نه و چې د غژغ موسم اوریدلې وي د کابل د پرلات مخکښ غړې ننګاله اباسین و چې په ټلیفون را سره لوي خبرتیا ورسته سوریه ته مخه کوي خدا افغانستان پاړه نور مطالب هم لرو بخښي لوي خبرتیا ورسته د انساني قاچاق پاړه د افغانستان په ارتباط یو مطلب لرو او بیا وړاندې سوریه ته ورسو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع او مخنیوي د قانون د جوړېدو سربیره له دا ستونزه شته او د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفان په دې ډول باندې په ترهګریزو بریدونو کې له هغو کسانو چې قاچاقوي استفاده کوي. تفصیل در رسوان مراد په راپور کې.
په افغانستان کې د انسان د قاچاق د منع ګرځولو قانون په 2018 کال کې جوړ شو او د لومړي ځل لپاره په دې لړ کې په مستقیم ډول د بچبازۍ موضوع یاد شوه او دا پدیده منع او ګرځول شوه. یو دلیل چې افغان حکومت د بچبازۍ موجودیت تایید کړ هغه د دولت ضد وسلوالو لخوا د وسلې په توګه له هلکانو څخه کار اخیستل دي. د مهاجرت په نړیوال سازمان کې د انسان د قاچاق پر وړاندې د مبارزې د برخې رئیس پینا پاودل ویلي دي چې له هغو ځوانانو هلکانو څخه چې یو وخت د جنسي استفادې لپاره تښتول کېدل اوس ترې په ځانوژونکو بریدونو کې استفاده کیږي. دا میرمن پاودل پوینا افغان حکومت هم منلی ده چې د دوی په امنیتي ځواکونو کې د بچبازۍ ځینې موارد موجود دي. په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو په اړه دقیقه احصایه نشته او همدې ته په پام د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOMOS له افغان حکومت سره کار کوي چې یو ډیټابیس جوړ کړي او د انسان د قاچاق پر ضد د مبارزې د کمیسون غړي وروزي. کارپوهان وایي په افغانستان کې انساني قاچاق چې په زور ودول اجباري کارونه او جنسي تجارت هم پکې شامل دي مخ په زیاته دوده. مینا پاودل رویټرز اژانس ته ویلي دي په افغانستان کې د قضیه اوس زیاته او پیچل شوی دی. هغه د بلګې په توګه روغتیایي مافیا یاد کړی ده چې په خبرې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د قاچاق شو انسانانو د بدن غړي پلوري. په دې برخه کې افغان څېړونکي ولی محمد کندیوال وایي په افغانستان کې د انساني قاچاق پر وړاندې د مبارزې قانون جوړ شوی دی خو د دې قانون د عملي کولو منابع نشته. د هغه په خبره داسې ګمان کیږي چې د انساني قاچاق مخنیوي افغان حکومت ته لومړیتوب نه لري او له همدې ځایه ده چې په افغانستان کې د انساني قاچاق د قضیو د څېړلو لپاره کومه ځانګړې محکمه هم نه ده جوړه. ولی محمد کندیوال ویلي تر څو پورې چې په افغانستان کې د انسان د قاچاق د مخنیوي د قانون د عملي کولو لپاره یوه مؤسسه جوړه نشي د فکر نه کوي چې دا قانون د پام وړ اغیز ولري.
تاسو لا پیغامونو
الو سلام علیکم زه د ایمان ولایت خبره کوم من لالای دی کوم دانش په ایمان کې راول شي خلکو کړی دا ډیر شي کار او پر ځای اقدام شي کړی خدای پاک دا خلکو ته واسطو ټکو اس کې غواړو د ټول افغانان څخه شروع را پاتې دا اس اقدامونه وکړي ډیر څه کاري کوي او طالب څوک حکومت څوک د دوه جوړ د ولست خلکو سجه دا وګړي دا ولست خلکو وایي زه فکر کوم چې یو ونی وخت ولاونه نشي دا ډیر شي اقدام خدای پاک واسطو ټکو د ایمان والو او ټول افغانان ته ورچ راوړاږي او دا غسی اقدامونه وکړي واش دا طالبان توې چې دایمر کې خلک وری وژنې دا څو ومن چې دا څو مرمه کې دا پټاو کې دا خلک یې مرګ پدې کې یو نظامي نفر نشته ټول ملک دي یاندا کورونه استاد ماته معنی دا وته پر مشمن خلک ورته دی دراتګ په هیله چې شراب شي اما هغه دې سمته دې نه شلې دا ټول ورونو سم هیل ورزو دا چې دغه وسای او دغه جګړه دغه ملاتړ وکي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم
نقیب الله نگرار د خیری ولسوالۍ نه تاسو ته مخاطب یم. زما د ازادي رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته ډېر ډېر سلامونه. سلام نواد دا پیغام دی چې نن د خیری د ولسوالۍ د اولسونو شوراګانو مشرانو لکه د حاجي صاحب شوراغا په مشرۍ کې او د شګي اوسیدونکي ښاغلی ملک فضرین او د ګوډیالۍ د کلي اوسیدونکي ملکانو مشر ښاغلی معلم اکبر او دغسې نور قومي مشرانو د حکومت ملاتړ اعلان وکړ. د سولې او د قانون د حاکمیت چې ټول ولس د ښاغلي اشرف غني سره د قانون په حاکمیت کې او د سولې ملاتړ کوي او د ولس ملاتړ د ولسمشر سره مکمل دی. وسلام.
دا سچ رډو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه وو او دا د دوی د نظر څرګندونه کوله. وړاندې ازادي رډو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه هم لولو. خو سوریه ته مخه کوو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وای د سوریې له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوځ اوس د سیمې نوي پوسلو کې په واک کې لري. د دمشق په څنډه کې په ختیځه غوټه کې د روسیې خونړیو جګړو له امله تر یو نیم سل ډېر ملکیان وژل شوي دي. رضوان مراد راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف وایي د دمشق له ختیځې غوټې څخه تقریبا ټول وسلوال انتقال شوي دي او د سوریې پوس اوس د دې سیمې نوي پسلو کې کنټرول په لاس کې لري. لافروف دا څرګندونې پرون په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن د مستورا سره په ګډه خبري غونډه کې وکړې. نوموړي وویل هڅې روانې دي چې په ختیځ غوطه کې ژوند نورمال حالت ته وګرځي. له وسلوالو یاکانو څخه د ختیځې غوطې د بیرته نیولو عملیات د سوریې په وکلنه جګړه کې تر ټولو خونړي بلل کیږي. د غراز له حلب څخه وروسته د ختیځې غوطې نیول د سوریې د پوځ لپاره چې د روسیې هوایي ځواک ملاتړ کوي لوی بری یاد شوی دی. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د غوطې په جګړه کې څه د پاسه 1400 ملکیان وشل شوي دي او زرګونه نور خلک دا مهال له لوګې، روغتیایي اسانتیاو او سرپناه د نه لرلو له ستونزې سره مخ دي. که څه هم لوی داسې هیوادونه وتوانېدل چې په 13 فبروري میاشت کې په غوطه کې د بشري مرستو د رسېدو لپاره د اوربن یو پریکړه لیک تصویب کړي، خو د هڅو د پاموړ نتیجه ورنه کړه. د روسیې په منځګړتوب له ختیځې غوطې څخه د وسلوالو د انتقالولو د معاملې له مخې زرګونه وسلوال او د هغوی د کورنیو زرګونه غړي د سوریې بل ښار ادلب ته وړل شوي دي. روسیه وایي په ختیځه غوطه کې اوس یوازې د جیش الاسلام ډلې وسلوال پاتې دي چې له سیمې څخه د وتلو په اړه خبرې روانې دي. په همدې حال کې د سوریې دولتي تلویزیون وویل چې جیش الاسلام ډلې ته درې ورځې وخت ورکړ شوی چې له سیمې ووځي، که نه نو د سوریې پوځ به د سیمې د تصفیې لپاره تهاجمي عملیات پیل کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
مخکې تر دې چې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې اس ام اسونه ولولو، د شکرې ناروغۍ د مخنیوي په اړه مو عصمت څاروان لیوې نوي هڅې خبروي.
د جوراب جوړولو یوې کمپنۍ نیورو فیبریک د دیابت یا شکر د ناروغانو لپاره یو ډول نوي جورابې جوړې کړي چې ځانګړي سینسرونه لري. د ځیرکۍ یا سمارټ جورابې د ناروغ په پښو کې د ټپ د رامنځته کېدو احتمال څاري. د شکر ناروغان ژر ژوبلی شي او وینه یې عموما په اسانه نه درې شي. له بلې خوا ناروغ پرې نه پوهېږي چې ټپي شوی او که نه دی، ځکه چې یو ډول بې حسي ورته پیدا کېږي. که ناروغ د پښې پر ټپ پوی نشي او زخم عفونت پیدا کړي، نو ډېر ځلې یوازینی درملنه دا وي چې د پښې ټپي شوې برخه یې قطع شي. د نیورو فابریک کمپنۍ د سایرن دیابېټیک په نوم جورابې سینسرونه لري او د شکر د ناروغانو ټپ دې ته نه پرېږدي چې خراب شي. په دې جورابو کې سینسرونه نصب شوي. دا سینسرونه په منظم ډول د پښې حرارت په 2 برخو کې څاري. که په یو برخه کې د پښې تودوخه زیاته شي، معنا یې دا ده چې د پښې دا برخه ژوبله شوې ده. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د دغو جورابو پښو کول اسانه دي او د کالو مینځلو په ماشین کې مینځل کېدای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالقدیر التکین په راستولې سمس کې لیکي د سولې چیغه اوس ولس د پرلتون لاره راپورته کړې ده. عبدالواحد مدقیق لوګر علی کې خدای دې وکړي چې د هلمند پرلت نتیجه ورکړي او افغانستان ته سوله راشي. ولی محمد لغزنی پر استولې اس ام اس کې لیکلي دي کوم مظاهره چې کابل او هلمند کې روان دي موږ املا تړکو. بشیر حبیب زای د لوګر له عذر نه لیکي تر څو چې پاکستان را تشوندای وي افغانستان ته امنیت نشي راتلای. له همدې سره د خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجلې کې احمد شکفر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب